په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو د خبرونه ډیره برخه د ازادي مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د بشري حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ د ښځو د حقوقو مشره دربار ویل زده کړې سره د طالبانو د جګړې اغېزې به پر څو نسلونو سیوری وغوړوي. نوموړي پرون چهارشنبه په یوه ټویټ کې له طالبانو سره په بند کې د زده کړو فعال متی الله ویسا ته په اشاره وویل چې نوموړی له څه باندې درې میاشتو راهیسې زندانی دی، خو جرم یې څه دی؟ هی دربار وایي د ویسا جرم دا دی چې په افغانستان کې له ډېرې مودې راهیسې هڅه کوله چې هر ماشوم زده کړه ترلاسه کړي. د قلم لار ټولنې مشر او د زده کړو فعال متی الله ویسا د مارچ په 28مه په کابل کې ونیول شو او طالبانو نوموړی تورن کړ چې خپل سري فعالیتونه یې سرته رسول. په عین حال کې د ملګرو ملتونو تعلیمي، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو هم پرون په یوه ټویټ کې وویل چې له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو د نجونو او ښځو د راګرځولو ځپونکې پرېکړه په افغانستان کې د زده کړې په برخه کې د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې له منځه وړي او زیاتوي دا هیواد د لوستو ښځو د یوه نسل د له لاسه ورکولو له خطر سره مخامخ دی، هغه چې د افغانستان یا د بل هر هیواد د پرمختګ لپاره ډېر مهم دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا متحده ایالاتونه باید د افغانستان بانک کنګل شوی شتمنی بیرته افغانانو ته ورکړي. دا خبره د دې وزارت ویان وانګ وین بین پرون چهارشنبه په پیکینګ کې خبرلان ته وکړه او ویل چې متحده ایالات باید پر افغانستان لګول شوي یو اړخیز بندیزونه هم لري کړي. خو په هغه بیان کې چې د بهرنیو چارو وزارت په خپل ویبپاڼه خپور کړی، په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي چې نوموړي د کومو یو اړخیزو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه کړې ده. د 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان بانک و میلیارد ډالر شتمني چې د امریکا د فدرال بانک په زیرمو کې وکنګل کړه. وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د یوې پرېکړې له مخې د کنګل شوو شتمنیو نیمایي یعنې 3.5 میلیارد ډالر آزاده شوه او په سویس کې د افغانستان لپاره د یوه امانت صندوق ته ولېږدول شوه. په شمالي وزیرستان کې لپاره نظام مرګ برود وروسته پولیسو د پلټنې عملیات پیل کړي. دا خبره پاکستانی رسنیو د شمالي وزیرستان د پولیسو د مشر سلیم ریاض په حواله کړې ده. د پلټنې دا عملیات د هغه ځان مرګ برید د عاملانو د نیولو په هدف پیل شوی چې پرون چهارشنبه له کبله یو ماشوم او درې امنیتي سرتیري ووژل شول او شاوخوا لس تنه ملکیان ټپیان شول. د ریاض په خبره دغه ځان مرګ برید د بنو او میران شا تر منځ لویه لاره کې د امنیتي ځواکونو د تلاشۍ پر یوه پوسته باندې شوی دی. د نړیوال اټومي انرژي ادارې پرون چهارشنبه غوښتنه وکړه چې د دې ادارې څارونکو ته د اوکراین د زاپوریژیا اټومي تاسیساتو په نورو برخو کې د پلټنې اجازه ورکړل شي تر څو د هغو ادعاو سپیناوی وکړي چې وایي په سیمه کې ماینونه او چاودیدونکي وسیلې ځای پر ځای شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي روانونه یو ځل بیا خبرداری ورکړل چې روسیه په پام کې لري چې تر خپلې ولکې لاندې دې تاسیساتو کې لمسوونکي اقدامات وکړي او د اوکراین پوځ وویل چې چاودیدونکو وسلو ته ورته بهرنۍ وسیلې د دې تاسیساتو په چت کې ځای په ځای شوې دي. د نړیوال اټومي انرژي د ادارې مشر رافال ګروسي پرون چهارشنبه په یو بیان کې وویل چې پلټونکو یې د دغو ادعاو پر اساس د دې تاسیساتو ځینې برخې کتلې خو ماینونه یا نورې چاودیدونکې وسیلې نه دي موندلې. هغه زیاته کړه څارونکي غواړي چې د درېیمې او څلورمې اټومي بټیو له چتونو څخه ورته د کتنې اجازه ورکړل شي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل او په دې لنډه خبری برخه کې به د بریتانیا د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانونه وژنو ادعاوې په خپلواکه توګه انڅېړل کېږي. د بریتانیا ځانګړي ځواکونه تورن شوي چې په هلمند ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلي دي. په عین حال کې د هلمند یو شمېر اوسېدونکي هم له برتانوي ځانګړو ځواکونو سره کېدونکی حساب کتاب ستایي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد کم کړي.
د بریتانیا د دفاع وزیر بن والاس وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو د ناوړه کړنو په اړه څېړنې چې تېره مارچ میاشته کې پیل شوې وې اوس اساسي پړاو ته رسېدلې دي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي والاس دغه څرګندونې پرون چهارشنبه د بریتانیا پارلمان ته په لیکلې وینا کې کړي او هغه منلې چې څېړنه د دوی پر ځانګړو ځواکونو د پورشوو تورونو په تړاو ده. د سیړنې پر مهال د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې د برتانیایي ځواکونو یو شمېر عملیات او پر مهال د برتانیا د پوځي پولیسو لخوا ادعا شوې سرغړونې ارزول کیږي. دا څېړنه د یو لوړپوړي قاضي چارلز هادون کیف لخوا مخته وړل کیږي او هغه پخوا ویلي ښه ده چې سرغړونې لوړپوړو چارواکو ته ورسول شي او هغه کسان چې کومه تېروتنې نه ده کړې له تورونو خلاص شي. د هلمند یو شمېر اوسېدونکي د دغو څېړنو له پرمختګه هرکلی کوي او وایي دا به د قربانیانو د کورنیو درد راکم کړي. د هلمند د مرکز لښکرګاه دو اوسېدونکو محمد رفی بختیار او محمد ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د چنن سبا دا موضوع ډیره ګرمه ده او د برتانی حکومت دا ویلی دی چې موږ هغه خپل عسکر چې په هلمند ولایت کې په افغانستان کې او په هلمند ولایت کې بیگونه افغانان په شهادت رسولی دي او د هغو سره جنایت کړی، موږ ټول افغانان د دغسې یو اقدام هرکلی کوو او ټول هغه کسان هر هغه څوک چې ظلم یې کړی، جنایت کړی، بیگونه افغانان په قتل رسولی دي، باید هغه محاکمه شي.
دا محاکمه په نړیواله سطحه باندې وسی. زه په دې باندې باوري یم چې خلکو ته به په یو ډول باندې حکم رسېدلی وي او بیا په نړیواله سطحه باندې که کوم داسې پوځي هدف ته دوی استول کېږي او هېواد ته، بیا به دوی زړه ښه نه کړي چې په نورو هېوادونو کې دغسې جنګي جنایتونه وکاروي.
تر دې وړاندې په هلمند کې د برتانوي ځواکونو لخوا د وژل شوو افغانانو د کورنیو ځینو غړو هم له ازادي راډیو سره ورته خبرې کړې او ویلي دي د برتانیا حکومت باید زیانمنو شوو کورنیو ته غرامت هم ورکړي. د برتانیا د ګارډین ورځپاڼې د راپور له مخې ښایي د برتانیا ځانګړو ځواکونو د 2010 او 2014 کلونو ترمنځ موده کې شاوخوا 80 افغانان له محکمې پرته وژلي وي. د ورځپاڼې دا خبرې د قربانیانو د کورنیو د مدافع وکیلانو په حواله کړې ده. په ادعا شوو تورونو کې ویل شوي برتانوي ځواکونو به د شپې چاپو پر مهال ځینې کسان له توقیف وروسته له کورنیو لرې کول او بیا به یې د ولاسي ماین یا کلاشینکوف د لرلو په پلمه په ډزو وژل. ګارډین لیکلي ویل شوي چې د برتانیا د ځانګړو ځواکونو یو سرتیري افغانستان کې د شپږ میاشتني ماموریت پر مهال په یوازې سر 15 افغانان وژلي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د نړیوال پوځي ماموریت د یو شمېر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم دغه هیواد کې په جنګي جنایتونو تورن شوي دي. له دې ډلې په استرالیا کې یوې څېړنې ښودلې چې د دې هیواد سرتیرو په افغانستان کې د ماموریت پر مهال 9 افغانان په ناقانونه توګه وژلي دي.
واموریدل چې د برتانیا دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د دوی د ځانګړو ځواکونو لخوا د ناقانون وژنو ادعاوې په خپلواکه توګه تر څېړنې لاندې دي او اوس اساسي پړاو ته رسېدلی دي. د برتانیا ځانګړي ځواکونه چې ډیری یې په هلمند ولایت کې دیرو تورن شوي چې په دې ولایت کې د خپل پوځي ماموریت پر مهال لسګونه کسان په ناقانونه توګه وژلي دي. پر برتانیا سربیره په افغانستان کې د نړیوال پوځي ائتلاف دی او شمیر نورو غړو هیوادونو سرتیري هم په دې هیواد کې په ترسره شوو جنګي جنایتونو تورن شوي دي. دا چې د برتانیا لخوا اوس د جنګي جنایتونو څېړنه روانه ده او آیا هغه به کومه پایله ولري کنه، په دې اړه اسدالله لودین د تیز جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویاند اجمل عمر شینواري سره مرکه کړې. په پایل کې ښاغلی شینواری د دغه څېړنې په باب وایي
کوم هیوادونه چې په افغانستان کې په د تروریزم په مقابل کې په جګړه کې بوختو، په ځانګړي ډول د برېټانیا یا انګلستان هیواد او د هغو د ځانګړو ځواکونو د خوانه چې کوم د جګړه ییز جرمونو مرتکب شوي دي، د دې پاکله باندې چې کوم پلټنې اوس پیل شوي دي دا ګوایي د دې ورکوي چې دا هیواد تر اوسه پورې هغه کنوانسیونونو او هغه تړونونو ته چې د جګړیزو قوانینو پاکله باندې لاسلیک شوي دي او نړیوال باور لري هغې ته هوډمن دي او غواړي چې هوډمن واوسیږي، او هغه کومې پایلې چې به د تحقیقاتو بنسټ باندې رابرسره کیږي د هغې په بنسټ باندې به هغه کوم څوک چې مسؤولي خپل مجازات به ګوري. یعنی په ټوله کې دا یو خدریز ده چې خپل هغه ووټ ته دو وفادار پاتې کیږي چې د جګړیزو قوانینو په حق لباندې او هغه افراد او اشخاص چې بیا د هغې نه سرغړونه کوي او جنگی جرمونه کوي د هغو د مجازات لپاره یو سریزه ده.
شینوار سیب له پوزي په لوا د لویدیزو هیوادونو ځواکونه ښه روزل شوي دي، د جګړې اصول هم ور معلوم دي. ولې فکر کوي دوی د جګړې په ډګر کې ناقانونه وژنې ترسره کوي؟
هر څونه چې روزل شوي متاسفانه د جګړې په حرازي کې دا ناخوالې رامخته کیږي. ولې دلته خبره دا ده چې یو تعداد جګړه ییز جرایم صحونی چې یا د کوردیناتو د غلطېدو په بنسټ باندې یا د دښمن د پټنځای په داسې ځای کې چې هلته عام خلک یو بېګناه خلک یو ملکی خلک یا نور داسې دلایل، او یو د دې قصدي بڼه ده چې یو تعداد متاسفانه د بعضې رواني تکلیفونو نه بعضې نورو ناخوالو نه چې هغو متاثره یي دا باعث کیږي چې هغو قصدن داسې جرایم وکړي. نو په ټوله کې د دې خبره چې په کومو هیوادونو چې په افغانستان کې ښکېلو د دې پاک لبانې چې پلټنې کوي او پرته د شکه چې په افغانستان کې جګړه ییز مجرمین د دې تر څنګ چې په بهرنیو ځواکونو کې وو پوځي ځواکونو کې وو متاسفانه چې د افغان وسلوال په پوځ کې هم موږ ځینې داسې کیسونه لرو چې په هغې کې ځینې افغان وسلوال پوځ هم مجرم ثابت شوي دي او یا اتهام د جګړه ییزو جرمونو ورباندې شته دی.
او شینوار صاحب، نړیوال ځواکونه نږدې شل کاله افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هڅو بوخت وو، ولې فکر کوئ له دغې شل کلنې مبارزې سره سره افغانستان نه لا هم د ترهګرۍ د ګواښونو ویره په خپل ځای ده؟
کومه جګړه چې په 2001 کال کې د تروریزم په مقابل کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د پریکړې په بنسټ باندې د ټولې نړیوالې ټولنې په حضور باندې په ځانګړي ډول د ناټو په حضور باندې پیل شوه، متاسفانه چې دغه د تروریزم سره جګړه په 2021 کال کې پرته د کومې پایلې نه، پرته له دې نه چې هغه تروریستي ډلې چې په سیمه کې فعالیت درلوده د هغو د منډړونو نه دا جګړه په یو مرموز ډول باندې تقریبا په افغانستان کې پای ته ورسېدله. ولې هغه تروریستي ډلې چې هغه په داخلي کچه وي که په منطقهي کچه وي او که په نړیواله کچه وي، هغه دوه شبکې فعالیتونه په افغانستان کې دي او مراکز یې په پاکستان کې دي.
د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت له ویان اجمل عمر شینواري سره د په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو لخوا د ترسره شوو جنګي جنایتونو د ادعاو د څېړنې په باب مرکه وه.
آزادي رادیوی مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم هر کله موکم. شفیقه خپلواک وی جلاوطنی شیر تری وړی.
از چې کابل کې ما یوازې خپل خونې کې شیر لري زه. او شکر از ټول خپل احساس ته تختی سمې شیر کې.
په خبرونه کې لبل جلاوطن شاعر نور محمد لهو سره هم شخې تلایم. د دې بیا د شیر لمن په سویسرلند کې لرنګونو ډک شوی.
زه یو شیر بار بار لولم، بیا بیا ځینې وخت پرې ګرځم چې څه وخت پتیر سي بیا ورته راځم مراجعه کوم.
له ډاکټر هاشمی سره د دې د ډاکټرا د ډیزرټیشن پر اثر شهیدلایم.
خبره به داسې وشي زما د موضوع حدود د دینه هم تاکل شوی وي ولدي ان شوی وي.
لاندې کیسه لرو
د پارک د زړې ونې د څانګې پاڼه مخې ته
او له داسې چا سره هم خبرې کوو.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترې نه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ را وروسته یو شمېر لیکوال او شاعران له افغانستانه ووتل. په دې ډله کې یوه هم شفیقه خپلواک ده چې پخوا یې ډېر شعر لیکه، اوس لږ شعر لیکي. علت یې څه دی؟ له هغې خپلواک سره مې دا مسله په تفصیل څېړلې ده، خو مخکې تر دې چې د دې تجربې په اړه له دوی څخه واورو، د کره کتونکو ځینې نظریات به پر شعر د جلاوطنۍ د اغېزو په اړه له تاسو سره شریک کړم. د تبید او له هیواده د کډوالۍ مسله په نړۍ کې نوې نه ده. له پیړیو راهیسې د بېلابېلو عواملو له امله انسانان مجبور شوي دي چې خپل ټاټوبي تشا کړي. یو شمېر ناقدان په دې نظر دي چې د مکان له بدلېدو سره د شاعر په ذهن کې سوالونه پیدا کېږي. ولې دلته ژوند کوم؟ ولې دا حق نه لرم چې په خپلې اصلي مینه کې شپې ورځې سبا کړم؟
ولی نور ماته د دریم ګړې پستر ګوري، ولی د نور په څیر خوشاله نه يم، تر کله به دا ژوند هم داسې به سر نه وشتوي؟ دا او دې ته ورته ګڼې پوښتنې شته چې ممکن د شاعر یا لیکوال په ذهن کې په جلا وطني کې راوګرځي. د کره کتونکو دا خبره په اروپا کې مشهوره ده چې هنر ځوابونه نه دي، هنر سوالونه دي. د دې ترڅنګ جلا وطني د شاعر په ذهن کې د وطن د مینې تند زیاتوي، چې دا تنده شاعر ته شعري موضوعات ورکوي. د کورنۍ د غړیو، خپلوانو او دوستانو یاد هم ممکن د شعر د الهام د مرغه وزرې وتخنوي. دغسې یادونه نستالژیکو موضوعاتو ته هم لمن خوړوي. په لسګونو زره افغانان د تیرو دوو کلونو په ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپا ته کډوال شوي دي، چې د دغو سیمو چاپېریال هم شاعر د طبیعت له نویو ښکلاو سره مخامخ کوي. په بهرنیو هیوادو کې لیکوالان او شاعران د کورني سیاسي اجتماعي نظام له زنځیرونو آزادي شي، نو ممکن د زړه د تل خبرې وکړي، هغه خبرې چې صدق پکې وي، چې دا د رښتینې هنر تقاضا ده. کره کتونکي بل لور ته دا اندېښنه څرګندوي چې جلا وطني په شاعر ممکن منفي اغېزې وشیندي، په ژور خپګانې اخته کړي، ژوند ورته پوچ او بې معنا ویسي، او شاعر داسې پوښتنې له ځانه وکړي چې ولې شعر لیکم، د چا لپاره یې لیکم. اوس به له شفیقي خپلواک څخه واورو چې کاناډا ته له تګ وروسته په شعر کې څه تغییر راغلی.
زه چې کله شعر ولیکم بیا احساس کوم تغییر راغلی، که نه زما شاعري کې چې یو لوی تغییر راغلی کمه شوې ډېره.
علت یې څه ده؟ څه ولیکم؟ څه
زه چې څومره احساسوم، زما تجربه د شعر لیکلو نه دا ده چې زه باید یو خو داسې یوازې شعر نه، کله چې ما پوهنتون ته ځینې مقالې به چې راکړې وې لیکو ریسرچ به وکړه، ما د ډېر پر به مطالعه دقیقه ته پارک مجبور انسان مختلف ځایونه ولولې، ریسورسز ولولې، ته بیا دغه نور څه شیزونه جوړ کړم، د ریسرچ پیک اپ. ما د چې کله دا لوستلم، اول ما باید ما په خپل ذهن کې د خپل د ریسرچ مقاله لیکلې وای، د څېړنه مې په خپل ذهن کې بشپړه شوې، بیا ما کولای شو چې هغه په کمپیوټر کې ولیکم، لکه بشپړه د تستر د کاغذ پر مخ راوړم. شعر ما ته عین نه دی، زه باید یو څه یو څه احساس کوم. دا احساس ما ته زما په لاشور کې، زما په ذهن کې، زما په زړه کې بشپړ دی، او زه پوه شوم چې دا څه شی دی. دا یې زه د کاغذ پر مخ راوړم. د تیرو کلو شاید یو ډول کل کل انسان ځان ته پلمې جوړوي، ځکه نه پوهېږم صدقانه خبره دا ده چې زه نشم کولی هغه درد چې په دې تېرو کلونو کې راغی، هغه بایله چې وه، هغه څه چې وبایلل شول، زه له هغه سره مخ شوم، زه ترې تښتم. او چې کله څوک له خپل احساسه تښتي څنګه شعر کې؟
ډېر کله ډېر شاعران دا وایي چې کله یو درد ډېر احساس کړي، هغومره ډېر دې ته ضرورت پیدا کړي چې هغه راوسپړي او هغه په هنري شکل باندې له نورو سره شریک کړي. په دې حساب خو بیا په کار تاسو ډېر شاعر یو
نه یم چې احساس ته پرېږدم، نه پوهېږم څه ډول درته ویم. هغه یو مرحله کې چې انسان چې ځان ترې تېروي او نه پرېږدي چې احساس کړي، ځکه چې که احساس کړي فکر کوي حقیقي،
یعنې د مایوسي احساس ورسره کوي.
یوازې مایوسي نه ده، درد به یو معنا پیدا کړي که نه، لکه یو رچینه چې انسان پوهېږي یو باید یو دلیل ولري، یو درد چې دی له ځوابونو نه پوښتنې ډېرې دي، او پوښتنې دومره پازابوونکي دي چې بالاخره ټول خپل موجودیت ورسره پوښتي، ټول هر څه ورسره پوښتي، په هر څه شک منه کېږي، ځان خوشمن.
فکر نه کوي چې هنر تاسو له سیاست سره غوټه کوي، ځکه دغه څه احساس کوي. هنر باید د سیاست په آینه کو کې ونه کتل شي.
دا ډېر عجیبه پوښتنه ده، لیکن زه د یو فرد په توګه نه غوښته تېرسم، زه څنګه به غوښته وایم؟ زه د یو فرد په توګه زما ټول ژوند په بل مخ واوښت، زه څنګه به غوښته وایم؟ ما څنګه له هنره پېژنم؟ زه خو د هغه تجربې برخه یم، زه خو د هغه درد برخه یم، که نه په شخصي لحاظ یم، په فردي لحاظ یم، زه څنګه له هغه څخه جدا یم؟ په جامع ګروپ په دې وطن کې زه برخه یم، زه وم هغه ته ما په سترګو لیده که اوس دا ډول یو لوی تغییر رامنځته کېږي، زه څه ډول ترې بېله یم؟ زه نه پوهېږم زه څه ډول ځان دې نه جدا کړم، زه یو بل څوک باندې دې لپاره چې زه شعر لیکم، زه څنګه شم؟ زه د هغه تجربې برخه یم، زه نه شم کولی چې زه هنر او سیاست نه دی، درد دی.
درد په خپله هنر ده، لیکن که سیاسي حالاتو ته خلک ګوري بیا له هنر سره په ټکر کې راځي. مثلا په د پنړی کې د جنونورو خلکو حالات ته څوک ګوري، په منځري ختیځ کې عربان مهاجر سویلي ډیر عالی ادبیات لیکلي دي، خصوصا د هجرت ادبیات چې دوی مهاجر سوي دي او خپل وطن لري دي او لري ورته کتلي دي. حتی د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال چې کوم افغانان له افغانستان وتلي او نورو هیوادونو ته تللي وو، هلته هم ستونزې او مشکلات ډیر وو، د خلکو ډیر مشکلات لرل. هلته هم لیکوالي کړې ده، داستانونه یې لیکلي دي، شعرونه یې لیکلي دي. نو بیرته له تاسو دا پوښتنه که زه وکم، څه شی د دې باید سوي دي سي له شعره کې یو څه فاصله واخلي؟
زه به خیر یو څه وخت ته اړتیا لرم. هغه د هر چا د رغېدو، د هر چا د هغه پروسه متفاوته وي، یو دا خبره هم ده. بله خبره دا هم ده چې زه نهایت هڅه کړې یم، لکه یو انسان د پېنځلې ته ډېره یم. ښه خبره نه ده دا، هغه د کوم شی خبره ده چې زه پوستکی نه لرم که نه. زما ښایي همداسې یو حالت وي. یو دا خبره ده. بله خبره چې دا یو ناڅاپي ده ژوند. زه چې کابل تلوم، ما یوازې خپله خونه کې شعر لیکلی شوم. ډېر کله چې ما شعرونه لیکلي، زه به چې سهار راویښه شوم، نو یو څه ما ډېر کله سهار چې په زه راویښېدلم، ما ډېر شعرونه یې په وخت کې لیکلي دي. اکثریت شعرونه مې خپله خونه کې وي. کله کله چې زه د خپلې کوټې نه بل چېرته وم، او ما ته به د شعر کوم احساس هم راغی، ما ښایي تر نیمایي لیکلی لږ وروسته ما دوام نه دی ورکړی، نه مې شوی کولی. انسان نه پوهېږم اموخ شي، نه پوهېږم هغه ذهن دې په یو نیم ځای کې څه کار کوي یا نه پوهېږم. دا د شعر د لیکلو وخت خورا حساس وخت دی. دا داسې یو وخت دی لکه هغه څوک چې د هغه په بم پام کړی ده، د اکاسانو ته، د حیوانات چې اکاسي کوي په ځنګلونو کې. یو نیم ډېر حساس مرحله، یو نیم ډېر جالب پروسه. مثلا یو الوتونکی ښکار کوي که نه، چې خوله کې رانیسي یو چې باندې وټیټېږي هغه کوي. هغه دپاره هغه اکاس ښایي شپې هلته تېرې کړي، د دې دپاره چې هغه یوه صحنه هغه کوي. او د همغه یوه صحنه د دې ټول اکاسي ده، همغه یوه صحنه د دې ټول هنر دی، همغه یوه صحنه ټول هغه څه دي چې هر دي شعر عین نو څه دی. همغه یو صحنه ده چې تی باید ښکار کړي، تی باید ریکارډ کړي، او که نه سو بیا درنه لاړی. او داسې یو څه چې زما دپاره د تېر دوه کلونو ټول سفر و، او تر اوسه هم دی. زه تر اوسه په همغه یو باثباته ځای کې نه یم پاتې شوی، چې زه حداقل دې ځای کې نه یم پاتې شوی، چې حداقل زه دې مثلا درې میاشتې پکې تېرې کړم. نو بیا دا هم زما دپاره یو ذهن دپاره مې یو لوی چلنج دی، زما په نظر، چې زه یو حداقل یو باثباته ځای کې پاتې شم، چې زه یو څه وخت احساس وکړم چې ذهن مې مختص دی. ځینې خلک مثلا د بېخوبۍ سره مشکل پیدا کوي که نه، ځایونه چې ته تللی بیا خوبې خرابېږي، لکه صحیح خوب نه شي کولی. زما دغه مشکل دی. نو ښایي یو دلیل بیا دا هم دی چې داسې دا ژوند په روان حالت کې دی، یو په منډه کې دی.
شاید همدا علت وي چې یو ځای نه یاستي، او ستاسو دا مخکنۍ خبره تاسو ویل چې په خپله کوټه کې به مې سهار شعر لیکه. د عرب شاعر نزار قباني وای زه چې کله په بیروت کې اوسېدم، سهار وخت به پاڅېدم، تر سمندر به تلم، له یخوا سي به راتلم. نو هر ورځ به مې په یوه جیب کې هم شعر و، په بل جیب کې به مې هم شعر و. خو بیا وروسته چې له لبنانه لرې سوم، وای بیا دا شعرونه به کله ناکله په یوه جیب کې پیدا شول. نو عادت شک نسته.
دا بالکل دغه خبره ده. دا
څومره او یو بل شیم ده. تاسو شاید داسې ځکه دا احساس کوي چې اوس شعر کم لیکي، پخوا مو ډېر زیات لیکل. شاعران او لیکوال هر وخت دوامداره شکل باندې په یوه مقطع زمانی کې ډېر څه نه څه لیکلی. یو ځل ډېر لیکي، بیا کم لیکي، بیا یو وخت بیا راځي چې ډېر ولیکي. دا شی هم ده که نه؟
فکر کوم دا هم ده، ځکه چې کله چې انسان ډېر لیکي، بیا په ډېرو شعرونو کې به کم نه نوې خبره وکړي. یو داسې چې د انسان د لومړي لیکلو وخت په وخت کې، زما شخصي نظر دا ده چې په لومړي وختونو کې کله چې یو څوک لیکل شروع کړي، حداقل تر یو دوو کلونو پورې انسان به دوامدار ولیکي.
لاغلی خپلواک څخه په مننه نشته د فکر لکشي چې دا له افغانستان او تلیدا دا له هغه خورا محدود افغان شاعرانو څخه ده چې د شاعری د پیل په کلونو کې ډیر شعرونه لیکل دي. د دې تر اوسه پورې څلور شعر ټولګې چاپ شوې دي. لوی خبرتیا وروسته بیا هم د شعر لمن نیسو. د داسې افغان شاعر نظر ته سره شریکوم چې د جلاوطنۍ د پیل په کلونو کې شعر نشوې لیکلی خو اوس په منظم ډول شعر لیکي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
نور محمد لاهو هغه شاعر دی چې په 2003 کال کې په سویسرلند کې پناه واخیسته. دی وی چې د کډوالۍ په لومړي وو کلونو کې یو شعر هم نه لیکه خلتی رو شپشو کلونو رئیسی د شیر مرغه د دلسرانه دی الوتی. مخکې تر دې چې د شاغلی لاهو پژغ د شنی مرغی په نوم د شیر ته غوښسو لده به د شیری تجربه پاړه واورو چې څنګه شیر لیکي.
معمولا زما شیرونه په یو واړه تصویر باندې پیلېږي او کله کله بیا داسې وي چې یو بشپړ شیر راسي او دا بیا په کاغذ لیکم. بیا ځینې وخت داسې چې په هماغه یو واړه تصویر کې همداسې ولاړ پاتې کېږم او بیا ځینې وخت داسې هم وي چې یو شی ولیکم هغه بیا نو تر ډېرو ځنډو را سره پاتې وي بل عادت مې هم دا ده چې په یوه ساه نسم کولی چې مکمل یو شعر